سلامونه ده سهار ته بجی دی زه سفی ولستان اگزایمو ده ازادی راډیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم
پیل په خبرونو کو د خوړو نړیوال پروگرام WFP د افغانستان په هرات کې ورسته زلزلہ پر ناورین لپاسه بل ناورین وبال او نړیوال ټولنی وغوښتل چې زلزلہ ځپلو سره مرسته وکړي د ملګرو ملتونو د ادارې پرون ویل په هرات کې زلزلہ ځپلی شپه په وږي ناس په کنډوالو کې تیروي پام دی آل کے ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو گراندی د هرات زلزلې ته په اشاره بشری مرستې ضروری وبللې او ویل اوسنۍ وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو لپاره له کړاوونو ډک دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي د هرات په زلزلو کې د وژل شوو کسانو په سلو کې نوي ښځې او ماشومان دي. چین وایي د افغانستان د هرات ولایت له زلزله ځپلو سره یې 30 میلیونه ایوان چې څه باندې 4 میلیون امریکایي ډالر کېږي مرسته کړې. دا خبره پرون د چین د نړیوالې پراختیا د همکارۍ ادارې ویاندوی وکړه. ده ویل په دې پیسو به د هرات زلزله ځپلو ته بیړنۍ بشري مرستې برابرې شي. د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو کورونه ړنګ کړي دي. د اکتوبر په 11 ړنګ شوي کورونه د ساینس او ټکنالوژۍ د ملي پانتون له ودانۍ سره نږدې او د اسلام آباد په مارګله ټاون کې و. پلازمېنې د پراختیا ادارې CDA د اکتوبر په 12 یعنې پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي هغه کورونه او د څارویو فارمونه یې نړولي چې پکې افغانان په ناقانونه توګه اوسېدل. هغې ادارې دا نه دي ویلي چې څومره کورونه یې ړنګ کړي خو بیان وایي د هغو عملیاتو په پایله کې تر 250 کاناله پورې ځمکه حکومت بیا ترلاسه کړي چې پکې به اوس د خلکو د اوسېدو قانوني ځایونه جوړیږي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د جاپان په ملاتړ په افغانستان کې د ښځو د اقتصادي ملاتړ لپاره 2 کلنه پروژه پیل کړه. دا پروژه چې د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې تمویلوي د خصوصي سکتور په وسیله اجرا کیږي. د ملګرو ملتونو پر اساس جاپان د دې پروژې 10 میلیون ډالره ځانګړي کړي. په پام کې د دې پروژې پر اساس په کندهار، بغلان، زابل، کونړ، لوګر، کندوز او کاپیسا ولایتو کې له 1400 ښځو سره مرسته وشي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د عمان لوبډلې ته پاتې 8 منډو ماتې ورکړې. په دې سیالۍ کې چې د عمان په کوربتوب وشو افغان لوبډلې خپلې سیالۍ لوبډلې ته 240 منډې هدف وټاکه. د افغان لوبغاړو په منځ کې فیلګرو، اوپنرانو، عبدل اکبري او عبدالملک ښه لوبه کړې. د افغان لوبغاړو په بالرانو کې بیا که څه هم نوي زدران 3 وکټ اخیستي خو لا ښه بالینګ ضیاء الرحمن کړی چې د عمان رن ریټ یا د منډو اوسط یې ټیټ کړ. د په 10 اوورو کې صرف 20 منډې ورکړي. د فوټبال مینوالو ته همدا چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیایي هیوادونو د 2020 کال په سر لوبو کې منګولیا ته 1-0 ماته ورکړې. دا مسابقه تیر ماښام د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې شوې ده. افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل ایکس پاڼه کلي د افغانستان لپاره یوازینی ګول جبار شرزا په 6ª دقیقه کې و. کولی شئ د آزادی رادیو ویب پاڼې آزادی رادیو .com ته ورشئ او د خبرونو حالت ولولئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو ورډونکو او د ورکو شو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او شهلې می اومني ستاسو د پوره روغتیا سلامتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زه تای روشان وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو خوشاله يم چې ستاسو د خوښي پروګرام د خبرونی وخت را رسیدلې او ستاسو هغه پیغامونه چې په خپل ژغمو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين او یا هم د واتس اپ لاري سب کړی دي او په هغه کې د خپل رکوسو عزیزانو په لټنه کوي او یا هم د کومچا د پیداسيبي عزیز په حق لا معلومات راکوي درته خبرو. گرانو دوستانو لکه د تل پشان په لومړي سر کې د هو ګرانو اوریدونکو پیغامونه درته خبرو چې د ځینو پیداسيو کسانو په حق لا معلومات راکوي.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د خبرونی ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاس. تاسو همیشنی اوریدونکو محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. په یوه روشن صاحب تاسو تیرونه په خبرونه کې د ماودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټه کې و. نو کچيري باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. دوسلویش یو اویا کچری باودین روز ما ژغ اورینو لطفاً دی پرداش مرز ما سره په تماس کی ترسو د ورکسوی دوس پاړې معلومات ورکم. د یادونی ورده چې محمد نامی د تیرو 15 کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي، او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني نو زما سره دې پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه را سره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او بعد سلام. ز عبدالعزیز د کندهار ولایت تجرید ولسوالۍ څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د واتو کارو پر شاو خو باندې عمر لري او دوه کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په شهر کې، او دوی خپل نوم منیر احمد وایي او د پلار نوم کله علی محمد او کله ولی محمد یادوي، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادوي او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادوي. نو دوی زموږ سره دي تقریبا دوه کاله کیږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاکله معلومات لري یا خپل د ده وارثان زما ژغ اوري نو پرداش مره دي د موږ سره اړیکه ونیسي. 0 اویا 2 اویا 2 5 0 0 اویا 2 اویا 2 5 0 او دا واتساپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو کومرکسوي عزیز په دغه پیدا سو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپل رکوسو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو په لټه کې دي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو لګرامه دغه شان د ازادۍ ټیم ټول مینوالو ته هیله لرم چې را لرو جوړ خوښ او خوشاله څوکاله آرامه وسی ګرانه. بیا هم مینګل وفادار د ښکلي ننګرهاره بټیکوټ ولسوالۍ څخه مې زنګ درته واخلې. زمونږ هم دغه شان یو دوست دی چې جان محمد ولد خان محمد، دا څلور میاشتې کېږي 10 کاله عمر لري چې نادره کشوی دی، او که چاله معلوماتي یا چاله پته ګرانه نو لږه ساتي تکلیف لري موږ له پتا کشمیره باندې زنګ وهي. 0 اویا 3 50 5 50 اخري کې شپږ دېرش، یعنی 0 اویا 3 50 5 50 شپږ دېرش. یو ځل بیا دا شمېره تکراروم، 0 اویا 3 50 5 3 شپږ. خخ پرونه څو وخت شي دی ولر اجازه جایزه هم لګرنه خخ پرونه خو وخت لري خو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. دروزګان ولایت جزو ولسوالی سمیاړي کني ولې د ما یو وطنوال دی. دوه کال کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی، نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی. 0 اویا 5 اویا 2 اتیا 6 4 4 شماره تماس ونستی. مننه تشکری دغه جانب ادا کوم چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلام وایم کوم. زه یې مطلب وایم له موږ راځي په ګریش کولې سره څنګه تاسو ته راپېټ نه یو ورور دی چې نو لا په نامه دی چې خو یو کار کیږي چې ورکسي او د جلو سکار دی دوی وته سترګې دی او د راشتي سترګې باندې د ښه حاله همستا اسه دې شته مې برابر نه دی بس خاص خبره نه پیږي چې ورته پوښتنه وکړي چې نو موږ څه دی خو یې لای نه سي، او چې ورناره کې چې نو لا دی نو لا په نامه راختي نو موږ څه نه درک سوي چې خو یو کار کیږي عمر یې دی لاس کار دی نه هم مې د ګریش کول سوالې د لارسمه د سرسې سره چې د لکه څخه نمبر دا دې راځي دا هله کو چې نمبر دا پیغام نشل کې چې کوم څه ماته خې معلومات نمبر سره چې کوم په دا شمارو علي کوي چې کوم دې شمې یا ور شمارې چلاته چې پر و اته پنځه و نه یو صفر نه صفر نه یو شمارې دا وایم 0 اویا 5 اویا 1 0 1 او دا چې کوم بل شمارې دا سیم شمارې دا 0 اویا 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا حالک حبیب نمیر د بالول اکازوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریم حوزه بولان کې کور دی. چې نادر اکثر ار مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دالان شمیر سره د زمر سره اړیکه ونی 0 0 8 8 9 1 9.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ریډونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات. دما زوی ته میوند نمیږي ترکلی په تندې له کور نظر کزوی در چاته چې معلومات په دې نمبر دی وړي کوي 0 0 3 9 6 2 0 0 0 3 9 6 2 0. مننه تاسو دې کامیابی په هیله. ازادي راډیو دې ژوندۍ.
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ٹول درنو کے درمن اردن کے کارکون کامکاران تو سلامون پہ دے لیں ٹول وتر کرو خوش خوش اعلی سوک ازادی ریڈیو اوی ٹول تو سلام منو یو خاص سلام نہ شاغل تا یو روشن صاحب تزه اختر محمد خادم د علم دولت و اشیر ولسوالی امدا لازت کارزک د سیمه څخه درته دا پیغام فرستم. رب سم دې ته چې یزمر د اشیر ولسوالی د بدکار د سیمه څخه یو خاص د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د اشیر ولسوالی د سیمه څخه نادر کسوي دی. نو محمد اسماعیل چې د اصابه تکلیف هم لري داسې جگ ځوان دی او تور پاج به پېچې تقریبا 15 کال کېږي چې نادر کسوي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وینو کولای چې زموږ په دوه خبرګو شمیر را سره اړیکه څنګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغه ته ورکو. نو دا اړیکه نو لومړنۍ شمیره د افغان وسیم 0 0 1 0 1 1 0 2 8 1 9. شمیره به یو ځل بیا تکرار کوم 0 0 1 0 1 1 0 2 8 1 9. او بل افغان وسیم شمیره د 0 0 6 3 2 9 1 0 8. او ترڅنګ ایتیان شمیره ده 0 0 1 0 2 6 5 0 9. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زور سره اړیکه ټینګ کړي هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمیره به ځل بیا ورته 0 0 1 0 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي. ډېره زیاته مننه. ژوند ډېر خوشحاله چې خدای په امان.
زمایر زیبرک زی دا یو کالو څلور میاشتې کېږي د سلیمان په نامه دی د بلوڅ کازوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه نمبر زنګ ووهي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکي تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم. خو په راتلونکي کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپل ولولي. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکرارم 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیکی احترامات ازادي راډیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټوله منوالو او ریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار ځواکه مده هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه ماما می چې تقریبا ډیر کلونه کېږي ل خپل کور څخه نادرا کدی چې د نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې املا سنگین اخوند ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی. چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکي دي او نادره کسوي د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادره کسوي دي چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړی جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده زما په شمول د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واتس اپ شماره ده 0 0 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره او ځلی بیا 0 0 2 0 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0 0 3 سلور و یو بیا سپر نه اتا دا تلیفون شمیره زلی بیا سپر و سپر دری سلور و یو سپر نه اتا.
سلامونه روشن سے تاسو چوک چاوری آزادی رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولادي کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. سپر اتاویا پوره څلوي شپږاویا پنځاویا روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم سپر اتاویا څلوي شپږاویا پنځاویا روسي کې درې او روسي کې ریبا نمبر درته وایم سپر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي یو ځل بیا درته وایم سپر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي او د یادونې وړ د روسي کې واټساپ شمېره وایم که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی سپر اتاویا پوره څلوېښت شپږاویا پنځاویا روسي کې درې په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا ازادي راډیو مینهوالو ټولو ګران خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نیمه دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درکه شوی دی. پتنې سرې جامې دي او پخپوی سفلی دي. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات وي نو ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي ما لومړی اتصالات صفر ته پنځه پنځوس څلوېښت یعنی صفر و اته شپږ 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 پنځه پنځه څلور صفر ایم ټی این نمبر ورته وایي ما صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور یعنی صفر اووه صفر اووه اووه اته نه صفر درې نه صفر څلور. وروستیو کې ورته روشن نمبر وایي ما صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر نه درې دپې شپږ اته څلور اته پنځه صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت افغان نمبر صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. روشن رور په دې هیله چې پیغام راته تر پایه نشر کړي او په بار بار یې نشر کړي. له تاسو نړۍ مننه تل دي وي ازادۍ او ژوندۍ دي وي له تاسو نړۍ مننه ښه وختونه د الله په امان.
السلام علیکم دا آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم. نوم یې ورک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نومیږي د ګل زوی ده په کوم ملاخل ده له شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حال وي خدای دپاره دا کومک وکړي کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده کړنګ شنه ګیره ده اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو همغلاس. وعلیکم السلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړئ نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زاوریدونکو ته لولم. صفر صفر دونوي درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه. شمېره بیا تکراروم درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه.
سلامونه زما یو خوریه دی په نوم د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه ذکر کړي نو موږ دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته لولم. صفر صفر درنوي 0 0 4 4 9 9 8 2. شماره بیا تکراروم 0 0 9 9 8 2.
السلام علیکم و رحمت الله. لیک تر غلی قری اسد الله اند پاریا ولایت چلگزید ولسوالی چخ نازدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت چخ زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کاله کیږي چې د کور وتلی په کور کې خوشکه کړی ولات للی دی دره کې نست. نور الله نومیږي د پلار نوم میراجانه کا او موږ خپل شپه ژوند یو دی چې رسخ کم سوی دی نو ډیر پسې پریشان یو. تقریبا اته کاله کیږي چې وتلی د کور څخه بلای نه د ژوند معلومات ست نه د مرګ معلومات ست. یو واری په کټ خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلې دي بل خلاص د بابا سره پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لري چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زب سوار له مالاتې پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفاً په دغه شماره دی ماته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو ور بیا 0 8 1 1 3 3 4 5 8. شماره یو ور بیا 0 8 1 1 3 3 4 5 8. او د نورلا نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزه بولی کده میرګی مرزه بولی دغه درلودي مرزه د پیری مرزه درلودي او بلې پر دغه راستلاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دغه لاس باندې اسکه کاجلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلان شانیان د کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیره یادوي. تقریبا اته کاله ژوندې انسان د سرڅ خللی نو هغه واده د نورلا عمر اته لس کاله اوس به شاید هغه 25 کاله شپږ وشت داس شاوخه دی د نورلا عمر. خدای پاک مون از السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشریدو په هیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د باتریس ولایت د غادس ولسوالۍ د کیسر فکریا از ما یو خوري دی چې میاشت مخکې وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي. نو نادر اکاډمي د ژوند معلومات ته نیم د مارګ دیس معلومات نه ست کورنۍ ډیر خوشاله ده. نو یې روزي دي د پلان نو یې نازنین دي یعنی کوم یې عبدالله دي کوم باندې دي هر ورځ چې درک ولري په دغه شمیرې د زمر سره تماس ونیسي 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 0 0 8 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکراروم 0 0 0 8 8 8 یعنی چې دریپلا 8 5 1 2
را دې ټول کار کوم د سلامونو نیکه دې زما احمدین د بل خلک چارګوله تور سالې د زیږینار د کل سم تماس کوله موږ یو راکاسي زروش په نامه د احمدین د اج عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دې تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کله مشکل اجازه کسه وې نن چا زنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دې چې دا سره د هلمن ولایت مساکلا ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما ځای یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري. نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو زما سره تماس ونیسئ. اتصال شماره ده 0 0 0 8 8 3 5 8 3 شماره زل بیا وایم 0 0 0 8 8 3 5 8 3 او بل شماره ده 0 0 0 8 8 3 5 8 3 2 شماره بیا وایم 0 0 0 8 8 3 5 2 مننه خیر دې سي د ازادي شور کار کوم وسه مننه کو نو زه هم کچیر نه دا ژغ را سره حوري
ازادي راډیو ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو چې د ازادي د شپ څخه مستد شماره راخېستې تا د زنګ وي ته معلومات څه وي دي مهرباني وکړه په دغه کوس ما سره تماس کړئ. السلام علیکم. سلامونه قدرمن اوریدونکو هیله ده تاسو بخیر سي. باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده په هکله څوک معلومات لرې شمارې یادومه اور یوه شماره درته وایم چې 0 8 شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا اور 0 9 0 9 5 9 5 اور یوه شماره بیا ما 0 8 5 8 5 یعنی 0 8 5 8 5 8 5 روشن شماره درته یادوم 0 9 5 9 5 لطف مننه خدای فمان.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وی دلس میش کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې ورته تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 8 9 0 4 9 5 1. دوهمه شمېره ده: 0 8 8 2 2. دروڅ لويش درې مشمره ده: 0 8 2 7 0 9. همدارنګه زموږ د واتس اپ شمیره ده: 0 8 9 0 4 9 5 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شم احمد په نامه دی دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپل اور یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووي: 0 8 0 8 1 4 3 4. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخنې او مهربانۍ سره دی زما ته په دې شمېرا اډیکه ونیسي: 0 8 4 3 6 2 9. بله شمېره ده: 0 8 6 8 8 9. سلام علیکم.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه د همدې ورستی پیغام په خبرېدو سره پای ته رسیږي. تاسو ته آرام ژوند او ښه شپې غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0042 02 21 12 415.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د ازادي میلما پروگرام د چیل ازادي رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات میلما دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پوهنتونونو کې استاد و. دغه راز یې په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سعادت صاحب د ازادي ملما پروگرام ته شرغ لاست. په پیل کې درته وایس چې افغانستان د لوستي قشر د وټولو بهیر ولی چټک سوی دی.
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی، ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر خصوصا چې پاغي باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، پاغي باندې کار شوی دی، روزل شوی دی په هر برخه کې، ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ جواب ته اړتیا دی. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی، د دې پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دی، د شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کرنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړو، هغوی د ویر احساس کې د خپل د امنیتی ملحوظات له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو د چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډیر تخنیکي دي هغه هم مولا ته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوسټ باندې مقرر کړی ده. نو په دغه صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړ کیږي او هغه دوی مجبور دي ترسو لاړ شي، یعنی دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې صدت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نه وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې د خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانیسي او هغه څه چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافی ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکونکو ته د دعوت ورکړی دی، دا ما ته تر ډیره پورې یو غولونکی خبره ښکاري، تر ډیره پورې اختیار نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپل وی او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر هم دا دی، همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپاري چا معلوماتو کې چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پروسه مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چاته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کې، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره انحصاري اداره مخکې نشته تللی. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک سمانه ته چې وظیفه نه ورکوي، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پونتون کې د استادانو او د پونتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقرره او هغه نور سازان مفکرین او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترمه، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې یا د ګیرې په کمولو باندې یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنی په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکی خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان خلکو سره اړیکه ده او د خپل رسمي پیژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ځهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري او تر ډیره پورې رښتینې نو ماته تر ډیره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته وایست چې تاسو لومړنی زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړي، لکه زه یو د هغې د جملې څخه یم. ما لمړنی زده کړې په افغانستان کې په خپل کلی کې کړې دي، بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2003 کال کې، 5 کال کې چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم، اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالی زده کړې وکړې او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر خون مرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال ځالته ما زما د ژوند اصلي بهیل همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غې کې په خپله د وطن په سرمایه باندې لویږم او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړ ذکر کېږي. دا مال پاره احساس سرور کار د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو د ذکر یو لوی بهیر یو لوی بستر بیا دا غیر څه فرق شه. ما د کار ساحه ته زراغله مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوی. هغه نور سره بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی. هغه د ګلوبل رائټس یا انټرنیشنل انجو هغه سره پاتې شوی. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواک ټورن سره امتیان ورکړ. حقوق ده زه وکیل مدافع شم، ما وکالت امتیان ورکاو، د وکالت امتیان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شم. ما تقریبا لس کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختیځ زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوم، دفتر رئیس پاتې شوم. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار د حقوقي تخنیکی همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی، تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، زنانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو او د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کوټ د سایبري جرمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی. بلته مې کار کړی د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی. ما د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکو په توګه مې د ولایتي چارو دریس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخیری دنده مې په ریاست جمهوری کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر تر څنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د دیقان زیمه، زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بې سواد دي. حتی زما پلار یو دیقان سره دی، هغه د کلی یو طرف سره دی، او مکتب ته یو ورځ هم نه دی تللی. او زه یو مثال مې ژوندی مثال چې نه د چارواکي زوی یم، نه د یو بل چا سره، چې حد اقل زه وایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زیر مندګي کوم، او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې، چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم، ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې وې. هماغه ځوان، هماغه نسل مې چې په جمهوریت کې لو شوی، اما تر څنګ ډېرې داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړې دي، مشکلات ګرلې دي، حتی ډېرې وختونه زمایات چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه وسیږي، دا ډېر مشکل ده. حتی د لارې کرایې د نشتون اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ غلې دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، بل اخره سمري ته رسیدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خواروي په ګلولو سره تر دې کې چې رسیدلي دي، له هغه سره په تماس کې است، فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل افغانستانه؟
تر ډیره پوره چې ځکه کله کله چې افغانستان کې ما لنی کمرغه وایم، او زه په یو شی باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره، خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره، که د هر سمت نه واغ سره په تماس کوم، او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړو. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره، او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کینم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم. او په عین زمان کې په ډیری هغه فعالیتونو کې چې هغه ولنټیر وو، او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډیر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډیر پیژندګلو پیدا کړ، مشاعري وي، ادبي بهیرونه وو. حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول، په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ. په دې اساس مې ډیرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه، او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه سره په یو چوکاټ کې سره مخکې تلم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بېله شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحب زادگان نه وو، یا زه وایم چې د هغې د وزیر زاده زامن نه وو، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور وایم چې هغوی د چارواکو زامن نه وو، او ځان رسول له ډېره پورې کوشش شوی، دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونو یو نقل لا یاد شي، یو پروفیسور نومیمانه ایر د هغه خپل وطن ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو د هغه کله چې میدان هوایی ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو، د ایرانی نوی رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چې ته ځي، نو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیک په برخه کې زکړې کړې وي. د پروفیسور کې د هوایي ډګر هغه عسکر ورته وی چې ستا پلاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته وویل زه به دا چاله تاته پرېږدم، دا ګوتمچ زما ګوته کې د سرو زرو قیمت 400 میلیون وویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم. ما باندې فکر وکړ چې ولې تانه وزم، غټ یو پندې ورته پرېښو چې په دې باندې فکر مه کوه که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تانه وزم، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم او زه به په د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړم زه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دا استاد را بیرته راوګرځو، عملته کینو د هوایي میدان څخه راوګرځو وتول د پرنه خو ده، او هغه ته وظیفه ورکړه د نور کتر سو مخکې لاړ شي او داغه استفاده وکړي. دا بعد مرغ چې افغانستان زیغه زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وته لبا د مرغ بیا همزه او دا د وطن لپاره یو بد خبر ده. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکاره شوې دي، زیاتره سره په تماس کې بیکاره شوې دي، په دوه برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوې دي، بدون له وزر څخه، بدون له دلیل څخه، هغه منفک شوې دي په مختلفو بهانو باندې، مختلف نمونه باندې په کور کې نیول شوې دي. هغوی چې په خصوصي موسسو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول، هغوی هم بیکاره شوې ځکه پروژې ختم شوې، یا هغه پیسې مالی امکانات چې افغانستان ته راتلل او ځوان نسل هیلو پور تړلې وي چې هغوی معاش اخیسته امکانات، ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو، د روډي پیدا کولو شته، هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت، خصوصي سکتور، اقتصادي وده، نور هغه سي اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړي، افغانستان کې به دمر وجود نه لري. نو بنا د خلکو سره یوازینی هله، یوازینی هیله، یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفه چې هغه فقط تنخواه ترلاسه کوله، دا ټول پکور شوی دي. دوی هم په تکل کې دي چې وزي. همدا اوس ستاسو ټلیفون څخه مخکې یعنی ما پیغام یو ځوان باور دي چې هغه ماته ویلي یو لار ماته خو زوزم، یعنی هر ورځ سړی یو نه دوه درې سلور دغه ځوابونه ترلاسه کوي، څوک د مرستې کومک غواړي، څوک د لارښوونې کومک غواړي، څوک یو بل د کومک چې وکولې شو وطن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهي او دا د افغانستان اساسي سقوط ده. د طالبانو راتګ سقوط نه و، زما له نظره سقوط هغه د چکل سټایل می بنسټونه ونړيږي، سقوط هغه د افغانستان علمی اساسات له منځه لاړ شي، یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره دی دایمي او د یو پایداری انسټیټیوشنالیزم بحث ورکی، یا د ادارې جوړونې بحث ورکی، هغه د منځ ځي.
بل صدات څه د تحصیل کړو ځوانانو وتل ک منفی اړخونه لري چې افغانستان کې دغه سیو ته شر مستکیږي، او مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوې چاپیریال کې بیا هم کولای شي چې خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي، چې اکثر دا کار کړی دی. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده، ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکا په ټیکزاس ایالت کې، او د سقوط نه وروسته راغلی یم، د جمهوریت د سقوط نه وروسته. ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل، ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي، لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو، له موږ څخه 50 کاله مخکې شاوخوا، او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ، نو د شمالي ویتنام خلک هم دغه جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغل، ډېری خلکو زده کړې وکړي، تحصیل وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډېری لاړل، ډېری وطن ترل، وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري، او دغه تولید امریکې ته راځي، امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وده ډېر، او اقتصادي وده چې وګوري د ډېرو هیوادونو پرتله به ډېره ښه روانه ده، د ډېرو هیوادونو پرتله به ډېره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام. دا ژوندی مثال دی. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې کې 83 ملتونه دي او نوې ژبې دي. هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت د نړۍ د یو د هغه ډایورس خارونو څخه، یا د هغه خارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي، دا دی. په دې ځکه ډېر خلک زګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته به وظیفې اخلي، تخصص ډېری به ته هیوادونو سره پاړي کې دي، یا مشاورین دي، یا دې ځین همکاري کې د خپل هیوادونو سره، او هغه بحث جدا دی چې هغوی د خپل کورنۍ او خپل هیواد ته پیسې لیږي. چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي، هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي، 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه موضوع خلل لار نشم تاسو فقط دل لپاره چې د افغانستان خلک راوتلي دي په کوم چار بوختي. زه بیا چې کله دردیګم، په هغه وخت دردیګم چې کله دیږي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلي دي، هغه نه پښتنه کوم، زیاتره په داسې یو مصروف ته چې هغه آینده ډیره تضمین نه ده، فرزند دوی په عادي کارونه باندې بوختي، او د زده کړو اصلي بهر ته پاتې شوی دی. دا یو ډیر بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپل زده کړه شروع کول، نو مخکې حداقل څوک نه پیدا کړل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و په ټول خار کې په ټول هیوسن خار کې چې ډیر افغانان پکې اوسیږي تقریبا په زرګونه کورنۍ دي. داسې یو څوک نو چې هغه د حقوق فاکولته مخکې ویلي ماته دې یو درس راکړي یا ماته دې یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه، دغه ستره بدبختي ده، دا یو لویه او لویه غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنی نسل چې راولت د افغانستان څخه خصوصا دغه دوه کاله مخکې یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته، زه هیله مندم چې ستاسو د خبرې په تایید او ستاسو د خبرې په مستاق باندې ممکن ډیری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوان نسل چې راوتلی دی خصوصا دغه دوه کالو کې، تېرو دوو کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي، یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډیری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلورو اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې د دې ساتل ډیره مشکله خبره ده، او هغوی چې په خارج کې اوسیږي په دې باندې پوهیږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هیواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلورو اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوس چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي مخکې لاړ شي، ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی. امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپل انرژي مصرفوم، د سنو سال د تقاضا پر اساس هغه سن کریمه چې حد اقل هغه ایج کریمه چې زه باید د فاکولټی په سم کې کینم، ولی بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکم، یو میسج تور کړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کېږي چې زه سلویخ کارن شم، پنځوس کارن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د ورځې د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو د سیادي کارونو مصرفیږي چې ستړیا پکې ډېری، فقط هغه د خارجانو په اصطلاح باندې یا د امریکایانو په اصطلاح فقط هغه سروایول جابس، یا فقط هغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانون لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پوری شخصا که زه د شخصي پلان پر اساس مختلف شم، او زما پلان دا ده چې امریکا کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم، ترڅنګ وکولای شم، زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پونتون کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پونتون کې، د کابل پونتون کې د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، ویل کوم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم حد عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی اوس تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګوري د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیرېدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپل برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس پسیر چې په دې ورستوي کې څه باندې دوه کلونه کې افغانستان وتلې دي، دوی په کوم شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره تماس کوي یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشته بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په دې داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکمه وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنونو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوستونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم زما ډیر شخصي او زما ډیر نږدې دوستان دي او ډیر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې په یو کال کې دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واخیسته چې په نړیوالو پوستونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو د زمینه مسایده نشه افغانستان کې کله چې نه مسایده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستاق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره زه دا هم درته ویلی شم چې ډیری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته هغوی مشکلاتو سره هم ښکیل دي، هغوی د ډیری ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشتي او دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغی کده ونسن خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې حالت ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او د غشپې سبا کې ترسو په ونسن کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکول شي هر څوک په هر برخه کې د ونسن خلکو د خدمت وکړي.
تداسې اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګرد افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستي کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغه سي لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې معلومات لري موضوع پیګم طالبان ته یو مشروعیت د خلاص سره مخ مخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کال وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلاړ شي. اما نړی تر اوسه طالبان به اعتماد کیږي او زه نه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم ځکه بحث سیاسي نه ده، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوخه کوي ترسو په هر قسم چې وي نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کوي او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی. د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې ده، همدا اوس ملګری ملتونو د یوناما راپور ساسو مخ کې ده، هغه لوسل شي چې سبا د وزه د افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته، دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکی پروسه نه ده او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلی دي حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې اوسو کولی دي چې هغه تنګ امریکا کې او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کال سره کال مخکې امریکې ته راغله او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي او عمر هم زیات وو، نو د امریکا نور د ژوند کولو د لپاره ډیر یو دغه نه یو داسې بستر نه چې پاتې شي، ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي او دغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغه سی پخانه چارواکه راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفا ورکړه ده او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وو چې موږ سره د خلکو گزاره کوي یا دغه پخوانی چارواکي د چارواکیتوب وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبانو دراتک څخه خسرو کال مخکې ختم شوی دی. یا داسې خلک هم زه پیژنم چې د خپل سرمایو د خپل جددونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمان کې په هیڅ داسې خلک ډیر کم پیدا کیږي، ما نه دي کتلي په ندرس سره مې کتلي دي او ډیر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي او بیا د خپل هغه ارمانونو لپاره چې د مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي او د ایډیال انتخابي ټولنې لپاره داسې ټولنې لپاره چې هغه د پزړه کې د ارمان دی داسې یو ژوند په هیله نه ځي بلکې نورې پلمې دي، نورو جهاد دي او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي او اما طالبان سیاسي کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي او ته خراغلاس وي، دې کمیسیون ټاکلی ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي. په عین زمان کې د تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده یا امتیاز ورکول شوی ده یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته سم کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه د طالبان په ثبوت ورسره چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کډرونه چې په خو او ډیر موافق په خپل کارونه کې او ډیر کامیاب ډیر بریالي یو ځینې مثال چې زده مثال په توګه ورکوم هغه د اوبو د کنټرول د مستقل اداري رئیس تکل صاحب دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو نړیوال شورا سره کار کوي طالبان را وسد په ځواباندې سوسوک مقرره کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي هاته د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي اما د څو قدر په ګور باندې کینه واغ مجبور چې وځي یعنی دوی کډرونه وباسي زمینه او تمسایده چې وځي او په عین زمان کې یې په زور یا پر ځای یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کډرونه چې په هر لیول کې دي په هر ځای کې دي په هر عمر کې دي هغه د افغانستان څخه د تیښتي کول ته مجبورې فرار څخه مجبورې اما په عین زمان کې راتګ پر زمینه نشته برعکس معامله به بيخي سرچپه ده او زینو ګورم چې هغه د تلوسی ګزکه طالبان واقع انحصار کړ هغه چاته د وخت شراکت او حتی تخنیکی برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پیګو ملا په هر څه باندې پیګي هم په ضرورت پیګي هم په تخنیک باندې پیګي هم په مخابراتو پیګي هم په سیاستمه باندې پیګي هم په خزا باندې پیګي هم په سرنولي باندې پیګي هم په انکشاف دیهات او د خارج جوړول مسله باندې پیګي په دې ټولو کې ځان ته عقل کول ښکاري دغه مسله ماته ډیره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بخاله پر طالبان د څه استفاده کوي چې میدان هوی ډګر کې ودیږي یو سکرا شه فقط اکسونو سره واخلي او بیا یې نشر کې چې وو پرانکانه فراغه
د پوانتون په خوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات مننه چې د ازادي ملمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته
تشکر ډیر مننه موافق اوسئ
سکی